ستړي مشي د جی بی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله وینتا ستاسو قربانه منځار شهید يم نن د نه هي سي شنبې ورځ کال 2021 د جولای د میاشتې شپږمه نیټه ده د محل واښ شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده نومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان سیاسي ډلو د بلوڅ خامپرستو سره د وزیر اعظم د خبرو قبول د بیان هر کله کړي خدای هم ویل دي چې اوس په کار دي د سیاسي بیانونو پر ځای عملی ګامونه واخیستل شي بل پلوته د خبريالانو د حقونو د څار نړیواله اداره ریپورترز وداوت بارډرز په خپل وب پاڼه د نړۍ د هغو ودیش حکومتي مشرانو نوملر جاری کړی دی چا چې د رسنیو د ازادۍ پر ضد په لوی کچه سرغړونی یا مخنیوي کړی دی په دغو مشرانو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم هم شامل دی بل پلوته د شمالي وزیرستان څخه د تختول شو شپږو کسانو کورنۍ د تیرو دوه ورځو راهسې په احتجاجي پالت ناست دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هغوی د کورنۍ غړي دي راخوشي کړي نور تفصیل او ریپورتونه ستاسو لپاره په دې خبرونه کې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو زموږ سره مال وسی
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
هم تاسو هر کله وي خبرونه پیل شوې د اوزو د لومړی موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو په سټکو کې مهم یادونه وکړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په گوادر کې ویلي دي چې د تحریک چلوونکو بلوز ډلو سره خبرو اترو باندې فکر کوي راځي چې نور تفصیل په دغه مرکه کې او پښتنو کې واورو چې په تیر خبرونه کې زموږ سره د پاکستان څخه د کوټي څخه خبريال سید علي شاه راغلی وو او د څېړونکو په توګه هغه ځینې معلومات شریک کړي دي تاسو یې وری بیا وړاندې کوو پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په گوادر کې ویلي دي چې د تحریک چلوونکو بلوس ډلو سره خبرو اترو باندې سوچ کوي عمران خان څومره با اختیار دی او په تیر وخت کې هم د بلوس مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او شوې دي اوس بیا عمران خان خبره وکړه څه امکانات ویني تاسو
ډیر مننه یقینا دا ډیر اهم اعلان دی د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې پرون په گوادر کې وکړي تاسو خبره کوي چې د سره تر کومه حد پر اختیار دی یقینا په تیر وختونو کې هم دا سي اعلانات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کړی دی د غسی سید یوسف رضا کلانی او په خوانی چې کوم جمهور رئیس دی آصف علي زرداری د ټولو دا اعلانات کړی دي چې په بلوچستان کې چې کوم تاو تریخوالی دی د دې د پاره د دې هر د پاره به د سیاسي ګامونه کی او سیاسي لار به ګوري نو یقینا خلک خو تر اوسه پورې د عمران خان صاحب چې کوم اعلان دی هغه نظر ورته ګوري ولی بلوچستان کی تاو تریخوالی چې دی هغه نه دی وکال دی نه د دوه کلو دی نه د پنځو کلو دی هغه له ډیر وخت دی په بلوچستان کی او دا تاو تریخوالی چې کوم دی دا سیاسي دی آئینی دی معاشي دی او سماجی دی دلته چې کوم د بلوچستان خلک دی هغه د پاکستان د جوړیدو سپس دا موچ دی دلته ډیر زیات احساس محرومی ده کم د دې ځای چې وسایل دی پر هغه باندې د بلوچستان د خلکو اختیار نشته هغه د پاکستان د جوړیدو سبات او بیا تر نن پورې د ټولو دا مطالبه ده چې د بلوچستان څخه کم وسایل وځي کاغه گوادر ډیپ سی پورت دی که ریکورډینګ دی که سوی صدرن ګیس دی که نور داسی مادنیات یا نور داسی وسایل دی د بلوچستان د خلکو دا مطالبه سوی ده چې دوی د دې خپل چې کوم آئینی حقوق دی د آئینی پاکستان ته دی هغه باید چې ملاو سي نو تر کومه حده پرې چې ستاسو سوال تعلق دی دا اعلانات مخته هم سوی دي دا بر روان وخت معلومی چې صدر اعظم عمران خان دا خبره ډیره کلیر ده چې په تیرو درو کلو کې عمران خان صاحب داسې یو بیان نه دی ورکړی دا ډیر نوې خبره ده چې اول وار عمران خان صاحب چې دی یا د دې کوم وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری هغه دواړو دا بیانات ورکړي دي چې دوی به بلوڅ چې کوم بلتون غوښتونکي دي دا هغه سره به خبرې کوي او د بلوچستان چې کومه مسله ده داغه به یو سیاسي حل راباسي.
او بیا هم خپل سید علی شاه صاحب بلوچستانو د دغه خبرو هرکلی هم کړی دی، خو بیا د دې یادونه هم کړی ده چې باید اوس عملی ګامونه واخلي، یوازې تر خبرو پورې دا مسله نه وي. البته په دې باندې عملی ګامونه پایل شي. خو آیا بلوچ سیاسي مشران په بلوچ بیلتون خوخو او وسلوالو ډلو اثر لري، او که د حکومت او د بلوچ سیاسي مشرانو ترمنځ په خبرو اتفاق هم وشي، نو آیا دوی به وکړي شي چې بلوچ وسلوال لغرونو راکوز کی او دغه جنگ ختم کړي؟
د سدی بلوچستان کې کته وګورئ نو دا وخت یو خو هغه بلوچ سیاستدانان دي چې هغه دا وخت د حکومت حصہ ده، نو دا هغه خپل دریځ دي. او د دې سره سم چې کوم بلوچ ملتپال ګوندونه دي لکه بلوچستان نیشنل پارټي، منګل نیشنل پارټي او بلوچستان نیشنل پارټي عوامي، دا هغه به خپل دریځ دي. او د دې سره هغه خاطر چې کوم بلوچ بلتون غشتون کې دي دا هغه به خپل سازمانونه دي، دا هغه خپل یو پوینټ اف ویو دی. نو زما په فکر سره دا کوم چې د عمران خان صاحب بیان دی د بلوچستان چې د دې ځای کې سیول سوسایټي د ک اورال سیاسي ګوندنه ک پښتانه دي ک بلوچ دي ک هزاره دي او ک د نور ژبو ویونکو خلک دي، هغه ټول دي ته هر کلای ویل دي، شرغلای ویل دي. لیکن خبره دا ده چې تر کومه حد پرې پر دې باندې عمل درآمد کیږي، او کم خلک چې غرو ته ختلي دي یا نور ملکو کې ناشتي دا هغه سره با مقصد مذاکرات کیږي کنه کیږي. او اصل خبره دا ده چې په ډاکټر مالک بلوچ صاحب چې دلته د دې صوبې مشر وزیر وو په 2014 او بیا تر 15 پورې، نو هغه وخت ډاکټر مالک بلوچ چې وو د برامدار بوکټي سره او نور داسې چې کوم جلا وطن بلوچ مشران دي دا هغه سره د خبرو اترو یو سلسله شروع کړه. او بیا خان اف کلات سلیمان داوود چې هغه دا اعلان وکړي چې چونکې زه د بلوچستان سره د پاکستان سره بلوچ قومي جرګه چې وه زه د هغو په مرضي باندې لندن ته تللی یم، نو که اوس هغه بلوچ قومي جرګه وغواړي زه واپس راځم. نو بیا د هغه وخت چې کوم بیا مشر وزیر وو نواب ثناءالله زیری هغه دوه واره ورسره وکتل، لیکن د هغه څه نتیجه نه راووتله. نو دا پرون چې بیان دی اول په خبره داسې ده تیرو وختونو کې موږ دا کتل چې نواز شریف په څنګه حلف واخیستی یا زرداری صاحب یا نور چې داسې کم سیاسي مشرانو، نو هغه به اول دا خبره کوله چې موږ به ځو د بلوڅو سره بکشینو د هغه چې کوم ستونزې دي هغه به اوارو او یو سیاسي تګلار چې ده هغه به خپلو. لیکن عمران خان صاحب په تیرو درو کلو کې دا خبره نه وکړه، دا اول وار دی بلوچستان د احساس مې امید بلوچستان د پسماندګۍ خبرې په ضرور کولې، لیکن دا چې د خبرو اترو چې کوم سلسله ده دا چې یو بیان د نو وکړي.
د تفصیل او څېړنې څخه مو ډیره زیاته مننه کوو سید علی شاه صاحب چې راغلی او د لیدونکو سره مو دغه ټول تفصیل. د دې ویګرانو لیدونکو زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې په کوټه کې 15 تنه شکمنه وسلوال د ترهګرۍ پر ضد ادارې سی ډی ډی له خوا په عملیاتو کې وژل شوې دي، او د سی ټی ډی ویاند ادا کوي چې و کوټه ته نږدې د هزار گنجې په کلی ګلزار کې د پټو شبکو له خوا دوی ته د ترهګرو د شتون په اړه معلومات ورکړل شوې. ورځي چې نور تفصيلات د حمید سمسور په دغه ریپورت کې وره.
د بلوچستان د ترګری د مخنیوي د ادارې ویان ادا وکړه چې وکوټه شهر ته نږدې د زارګنجي په سیمه کې په کلی ګلزار کې د پټ شبکو له خوا دوی ته د ترګرو د شتون په اړه معلومات ورکول شو. سی ټی ډی او نورو قانون پلوي کوونکو ادارو په ګډه باندې د ترګرو په ضد دغه عملیات پیل کړل. امنیتي ځواکونو شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله، او لا ترګرو ځکه غشتنه وکړه چې وسله پر مځکه کښېږدي، خو دوی ډزې پیل کړې. د سی ټی ډی ویان ویي چې امنیتي ځواکونو هم ځوابي ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 وسلوال ووژل شو، او تر 2 ساعتو پورې دغو عملیاتو دوام درلودي. د سی ټی ډی ویان ادا کوي چې په دغو عملیاتو کې د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمان بیلې 15 ترګر وژل شوي دي. او دا خبره هم وکړه چې درې وسلوال تښتیدلی دي چې د دوی په باب پلټنې روان دي، خو تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د دې پخلی نه دی کړی او د وسلوالو په باب باندې هم په دې اکړه څه بیانیه مخته نه راغلی. د کوټي د سیول سنډیمن روختون پولیس سرجن ډاکټر عائشه هم د دې خبرې پخلی کوي چې تیر شپه دوی ته 15 مړي راوړل شوی دي،
فریش ډیډ باډیز دي جنکی رات کوئی ډیت وی ہے، ابھی تک کسی کی شناخت نہیں ہوئی ہے، جسم کے مختلف جگہوں پر گولیاں لگی ہیں ان کو، اور قریب سے نہیں ہیں، دور سے ہیں، موت بس انہی گولیوں کی لگنے کی وجہ سے.
دا تازہ مڑی دی چی برائی دا شپی مڑا سوی دی، خو تر و سپوری دا یو هم پیجندلگو ندا سوی، دا بدن پر بیلا بیلو برخوی گولی لگی دلی، خو دا دا نزدی سخانا تلیری سخا لگی دلی دی، چا تا دیر لگی دلی دی، چا تلج لگی دلی دی، او مر گیا دا دغا گولی لسبب سوی، پا دی که دری شیری لری، او دا چلرم حلق کشنی شیره دا، او پا دی که یو بریتونا او جیر خرائی.
تین جو لڑکے ہیں ان کی داڑیاں داڑی ہے، چوتھا جو ہے لڑکا اس کی بھی داڑھی چھوٹی سی داڑھی ہے، اور ایک بندہ ان میں کلین شیو.
موږ د پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ په دفتر کې ناسولو چې دوه کسان راننه وتل، او وی ویل چې تیر شپه سه کم مړي راوړي دي هغه چیرې دي؟ زموږ د کور هم دوه کسان لډیر مودې زخه بې درک دي. ڈاکٹر وویل چې دا عکسونه دي او دوی په مردخانه کې پراته دي. دوی دغه عکسونه په ډیر زیر باندې وکتل او بیا وویل چې په دې کې نسته. دوی له خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. په بلوچستان کې ځینې خلک دا تور هم لګوي چې حکومتي چارواکي خلک ونیسي بیا له ځانه سره یوسي، د دوی مړي دغه ډول راتسکر او غورځوي او وایي چې دوی په مقابله کې وژل شوي دي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. تیره میاشت په بلوچستان کې په مارګټ، مارواړ، شوي، کیچ او په یو شمېر سیمو کې پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې بریدونه ترسره سو، په کوم کې چې لږ تر لږه تر دوه زیات عسکر وژل شوي وو. د زیاتره پیښو مسؤلیت لغوه شوي بلوچ وسلوال سازمان بیلی په سر اخیستی وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیو سره اوسې د ډیو ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم د ملتیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس او زو د افغانستان په اړه یو بل مهم موضوع ولوري، تر چې طالبان وايي بل میاش به خپل د سولې پلان په لیکلي بڼه حکومت ته وړاندې کړي. په دې اړه د غواړو چې د خپل همکار او د ډیو څېړونکو پیر زوبر شاه صاحب سره وغږیږو چې زموږ سره د سکایپ د لارې مل شوی دی. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، په امریکا کې څه خبرې دي په دې اړه؟ د طالبانو ویلي دي چې دوی به خپل د سولې پلان په لیکلي بڼه په راتلونکي میاشت کې وړاندې کوي، خو د سولې کوم تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و د هغې وروسته او اوس امریکا آیا په دې اړه یا څېړونکي په دې اړه څه وایي؟
جی، امریکا خو اول ورځ نه په طالبانو غږ کوي، یو خو دا خبره چې طالبانو او د امریکې چې کومه معاهده شوی ده هغه شی یو فریق چې کوم امریکا ته هغه خپل چې کوم په هغه معاهدې ژمنې کړې دي هغه پوره کوي لګیا ده. دوی افغانستان نه ځواکونه وباسي چې کوم د طالبانو یو غټه مطالبه وه، ورسره طالبانو ته افغانستان حکومت په ذراوو چې کومې دوی قیدیانو هغوی خوشي کړي دي، خو بل طرف ته چې کوم د طالبانو نه غټه یو غوښتنه وه هغه د ترهګرو ډلو سره سپیشلی القاعدې سره تعلق ختمولو او دا یقیني جوړول چې افغانستان خاوره به د مغرب یا د امریکې په خلاف نه استعمالیږي. نو کاغه وګورو نو دته چې څومره رپورټونه را روان دي، استخباراتي ادارې دي د امریکې، هغوی دا خبره کوي چې طالبان اوس تعلق د القاعدې سره او دا تعلق داسې نه سری ده چې دوی به ختم کی یا د ختمولو اراده ده. دغه سې چې امریکای کوم د دفاع وزیر دا هغه دا خبره کړې ده تورز مخشه دلته کانګرس جوړ روانه تا او خشه دا ویلي چې القاعده په دوه کاله شننه په افغانستان شي بیا خطر جوړېدای شي او هغه صورت چې طالبان حکومت واخلي یا حالات خراب شي د افغانستان، نو دلته اوس به دوی طالبانو نه به دا غوښتنه زیاته کیږي چې یو خو دا غوښتنه وا چې تاسو یو پلان سره لاسئ، تاسو ارادې څه دي، تاسو سوله کول غواړئ، نو څه افغانستان حکومت سره نو هغه پر څه پلان ده؟ هغه پلان اوس داسې لیدشي چې طالبان وایي چې موږ به مخکې میاشتې وړاندې کوو، نو ګورو به چې دوی هغه پلان چې دي څرنګې څه خبرې، آیا دوی د افغانستان آئین منی، د ښځو حقونو پاره څه کوي، د جنکو د سبق بارے څه دوی څه وایي، نو بنیادی خبرې به له رامخښه شي چې کله دوی دا پلان واضح کړي او دلته به بیا هغه مطابق دلته ریاکشن یې خو څه پورې داسې ده چې افغانستان حکومت سره دوی مرسته کول غواړي، افغانستان ځواکونه سره امریکا درېدلې ده او درې ژبه، نو دا به ټول په طالبانو باندې ده چې دوی به خپل پلان شي څه راوړي.
پیر صاحب، د یو څېړونکي په توګه راتلونکي د سولې خبرو ته څنګه ګوري؟ آیا دا ګمان کوي چې زر به پایل شي، ځکه طالبان تر اوسه په افغان حکومت تور پوری کوي چې هغوی دې ته نه دي تیار چې د سولې خبرو ته کینی او د هغوی پلاوی دې ته نه دي تیار؟ خو البته افغان حکومت هم په وار وار ویلي دي چې دوی د طالبانو شرطونه هم پوره کړي او دوی ته منتظر دي او دوی ته په تمه دي چې د سولې خبرې پایل کړي.
نو طالبان خو څه پورې ماته نه امانه د خیال چې دوی جدي وي، چې دوی واقعي دوی سره څه پلان وي، یا دوی په خپل واقع اختیار شوي چې د جنگ او د سولې فیصله دوی کولای شي. او دغه نه علاوه چې کله هڅه سوله کېږي، نو سوله لپاره یو ماحول ضروری ده، هغه لپاره ډزبندي ضروری ده، هغه لپاره د هدفي وژنه ختمول ضروری ده، او طالبان دا شیونه زیات کړي دي، کم کړي نه دي. او بهرحال که فرض کړه دغه شی دوی تشدد کولای او افغانستان حکومت سره چې کوم دوه شی دوی خبرې کوي هغه درېدلې دي، نو ما نه دا خیال چې بارني چې کوم قوتونه دي، امریکا ده یا نور ناتو ځواکونه دي یا ملکونه دي، چې دوی په طالبانو سره په ټول عمر خبرې کوي او دوی ته هغه ازاده ورکوي چې کوم ورکړې دي، دوی سره پاسپورټونه ستا، دوی اطلاعات راتلای شي، نو که فرض کړه دوی خبرې ته نقشه نسته، نو دوی باندې بندیزونه هم زیاتېږي، دوی باندې به چې کوم عملیات دي په ډرون اٹیکس په نور داسې طریقې سره هغوی به هم زیاتوي، ولې چې دوی ته القاعدې سره هم تعلق نه ختم او تشدد هم نه ختموي. نو دا به ټول ما په خیال خو اوس دا خبرې بالکل درېدلې دي، او ما نه دا خیال چې کوم پلان به دوی طالبان وایي چې موږ وړاندې کوو چې په هغه شبه هم داسې خبرې چې افغانستان حکومت یا نور نړیوال هیوادونه ورسره ومني، او ولې چې ما څنګه اول وایي چې دغه شبه بنیادی دوی دا مني چې دا حکومت هم مني د افغانستان په سیاسي عمل شبه برخه اخلي، افغانستان چې کوم ګټې په لاس راوړي شوی دی هغه هغوی هغه به کوي چې دوی به ساتي. نو ما ته اوسه پورې داسې نه سره ده چې افغانستان چې کوم طالبان دي دا سیریسلی دوی معنی په خیال سیریس نه دي، او ما نه ده خیال چې دوی به خبرې په صحیح معنی نور شي نږدې وخت شروع کړي.
ډیره مننه پیر صاحب د څېړنې څخه مو او د ملکیا څخه مو
ډیره مننه.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او دا مهال زو د افغانستان د اوسنی حالاتو په اړوند د یوې بلې موضوع ولوري ته چې د افغانستان د مطبوعاتو د څنګه ډایرکټر یا مشر د وخان مینپال سره زموږ همکار رحمان بونری په افغانستان کې اوسنی امنیتی حالاتو باندې خبرې کړې دي. راځي چې دغه مرکه په ګډه سره واورو.
په مطبوعاتو کې مختلف ډول خبرونه هم را روان دي، تاسو موږ ته کره خبر راکولی شئ چې دا وخت حال څه دی، چیرته جګړه روانه ده او افغان حکومت ځواکونه په کوم حال کې دي؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو انګیرنه دا وشي د طالب جګړه د بهرنیو قواو سره ده او د بهرنیو قواو تر وتلو وروسته دا جګړه درېږي، ځکه نو په دې برخه کې زمر تعبیرونه او زمر انګیرنې شوې دا ناسمی وختلې. طالب د صدر جو بایدن د اعلان را وروسته شیوغي د قواو وتل شروع کړل او د دې نیټه اعلان کړله. طالب جګړې ته تیزوالی ورکړي، د طالب جګړه شدید اسوله، نو په دې برخو کې بېله شکه شي پر ځینو سیمو کې په ځینو ولسوالیو کې زمر قوتونه کم وو، هلته فشار د طالب زیات سو. طالب او نوري تراګرې ډلې چې د پاکستان په شمول باندې نوري تراګرې ډلې ورسره یو پر ځینو ولسوالیو باندې فشار زیات سو، هلته زموږ قوتونه کم وو. د دې لپاره چې موږ خپل قوتونه تابع وکړو په نظامي لحاظ باندې او په جګړه کې زموږ ولس زیانمن نشي، بلته ټولو مهمه مسله دا ده چې اوس حاصلاتو موسم دی، د میوې د پخېدو موسم دی، د غنمو د پخېدو موسم دی، په داسې محال باندې جګړه او جګړه شری ته کول د افغانستان د خلکو سره ښکارا دښمنی ده، ځکه د افغانستان د خلکو ژوند پر زراعت او کرونده باندې ولاړ دی. نو د دوی د میوو موسم دی، د دوی د میوو حاصلات پاخه شوي دي. طالب دوا کار کوي، یو دا د شپې باندې د افغانستان خلکو ته اقتصادي ضربه ورکړي، دوم دا د شي د افغانستان حکومت تر فشار لاندې ونیسي. په ځینو ځایونو کې موږ قوتونه راټول کړي دي، ځینې سیمې طالب ته پرېښودل شوي دي، ولی طالب بیرې دي چې هلته ورانې وړی دی، بیرې دي چې هلته عامه تاسیسات وران کړي دي، بیرې دي چې سړکونه او پلونه پلچکونه یې وران کړي دي، بل پیغام یې هلته نه دی وړی، له یو د خدماتو سره نه دی تللی. نو دغه وروستي پرمختګونه او وروستي ستونزې د دې لامل سولې چې د افغانستان ولسمشر ملت ته اطمینان ورکشي په سرعت باندې وضعیت د خرابېدو خواته نه دی روان، او د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې هغوی جګړه شدیده کړې ده د طالب په وړاندې باندې، هره ورځ یې تاشوینې چې په مختلفو نقاطو کې موږ د هوایي ځواک څخه په کار اخیستلو باندې د طالب تجمعات او د طالب مراکز ولو.
تاسو چې کوم سیمې یاد کړئ چې په کومو سیمو کې افغان ځواکونه کم وو یا دا پلان نه وو چې کنه دی به جګړه شروع کوي، دغه سیمو کې اوس افغان حکومت څه پلان یا منصوبه لري، عسكر څه پلان او منصوبه لري، بل دغه تل چې کوم اولس یا عام خلک پاتې کیږي، تاسو دا غو دستونو ذکر وکړو چې دا غو د میوه د خرڅولو ورځ دا ورځ دي، والته پلونه ویجاړ شي دي، سهال څه د هغه سیمو کې تاسو څه خبرونه درسته دي؟
او هغه سیمو کې چې طالب ځای پر ځای سوی دی، بل شک چې هغه سیمې بل طالب پاکی دي، هغه ولسوالۍ طالب ځای پر ځای سوی دی، دا په دې معنی نه دی چې طالب هلته بیرغ دري او حکومت وراوي، بلکې هغه ځای به د طالب ګورو قبرستان باندې بدلی دي. تاسو په هرو څلورو ساعتونو کې د وزارت دفاع او د وزارت داخلي د طالب د تلفاتو پر وی باندې د ضرباتو گزارشونه وویني شي، د رهبری په کاشه باندې د خارجي ترورستانو په شمول باندې د افغانستان هوایي ځواک وی په نشکې موږ به سیمې بیرته له طالبه پاکو، د طالب لشتونه او هلته به خلکو ته د آرام ژوند او سیمې ته آرامش تور ګرځو.
مینبل صاحب، تاسو په ټوټر باندې یو بل خبر هم مالبسته چې د بګرام لوی پوځي اډه د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شوه، په دې حق له هم بیل بیل خبرونه راغلي وو، سم خبر څه دی؟ دا وخت د بګرام هوایي ډګر چې امریکایانو خالی کړی دی او سم تاسو لیکلیم دي چې د ملي دفاع وزارت ته سپارل شوی دی چې وروسته له دې به افغان پوځیان په دې اډه کې میشت کیږي، دا وخت څه صورتحال دی؟ دا اډه د چا سره ده؟
د اډه د افغانستان حکومت ته سپارل شوی ده، وزارت دفاع ته سپارل شوی ده، د ټولو تجهیزاتو سره او ټولو سیستمونو سره. ځینې اندېښنې دا وی چې اډه غیر فعال کیږي، هلته خدمات چې هغه برېښنا ده دا قطع شوی ده، په دې خطر باندې چې د خلکو دغه اندېښنې رفع شي، د ولس هلته د شتي هیئت وټاکل شوی، مختلط هیئت چې وزارت دفاع، امنیت شورا، کورنی چار وزارت او ملي امنیت ورته تللی دي، ترڅو وګوري سیستمونه ټول فعال کړي، دا وي د ساتنې لپاره، د خوندیتوب لپاره، ځکه طالب او نور ترګر هڅه کوي شي دغه اډه تر فشار لاندې راولي، یو ځل پر هغوی باندې د عملي حسم وکړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوو ته ځواب ورکړي. دا یو ډېره مهمه پوځي اډه ده، تر دې وروسته به د افغانستان خاصې قواوې ټول عملیات له همدغه ځایه تنظیموي، ځکه نو په دا وروستیو کې شکل اډه مرته سپاره د سوی د زموږ د هوایي ځواک عملیات تي سوی دي، او طالب ډیر په دقیق ډول باندې په نشه کیږي.
تاسو یو د پاکستان ته پوسټ بدل نکوم، خو یو بل خبر چې په مطبوعاتو کې راغلی وو د امریکا چې کوم جنرال سکاٹ میلر دی، هغه د اے بی سی ټلویزیون سره په یو پروګرام کې ویلی و چې د فکرمند دی په اوسنۍ وضع باندې، هلته حالات چې دي و چې امید مهم دی، حوصله مهمه ده، خو تاسو امنیتي حالاتو ته نظر وکړئ، ښه نه دي، طالبان په وړاندې روان دي. افغان حکومت د جنرال سکاٹ میلر دا بیان ته پسند نظر ګوري؟
دلته مهم لباس پر دوه مسلو دی، یو دا دی چې د دوه د توافق نامې پر اساس باندې طالبانو دا تابوت سپارلې وو چې دوی به تاوتریخوالی کموي، دوی به پر لویو ښارونو باندې او پر ګڼ میشتو سیمو باندې یرغل نه کوي. د هغې توافق نامې برخلاف طالب تشدد زیات کړی دی. دو امداد شي طالب تابوت کړی وو چې د القاعده په شمول باندې نه نورو ټولو تروریستي ډلو سره بدی اړیکې پرې کړي، ولې دا اړیکې د القاعده په شمول نه نورو تروریستي ډلو سره پراخې شوي دي، قوي شوي دي. نو هغه څه دي د اندېښنې په توګه باندې سکاټ میلر وړاندې کړي دي.
د افغانستان د اطلاعاتو او د مطبوعاتو د څانګې مشر ښاغلی دیوا خان مینهپال صاحب، تاسو موږ سره وایئ ډېره مننه او شکریہ.
افغانستان چارواکو ویلی دی چې دوی د طالبانو خلاف د چټک عملیاتو لپاره ګامونه پورته کوي. د بګرام هوایي اډې مشر جنرال اسد الله ویلی دی چې افغان ولس او حکومت د طالب سوچ او وجود منلو ته تیار نه دی، او د افغانستان د قومي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی چې طالبانو جنگ تیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د یو خبریال ارباب محمود علي تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د بګرام هوایی اډې افغان کمانډر بریګډیر جنرال امیر اسد الله کوهستانی ویلي افغان ولس او حکومت د طالبانو وجود او د دوی د مذهبي سوچ منلو ته په ذهني توګه نه دي تیار.
بټ د پوینټ ان د مین پوینټ از د پیپل اور د ګورنمنت.
خو مرکزی نقطه هم دا ده او د ولس او حکومت مقصد دا دی چې په ذهني توګه دوی طالبان نه غواړي، دوی طالبانو وجود او دوی مذهبي سوچ نه غواړي، دوی طالبان نه غواړي.
جنرال چا تکړه چې بګرام هوایي اډه یو ستراتیژیک اهمیت لري او دوی اورېدلې دي طالبان په هڅه کې دي چې دا اډه ونیسي. دوی د اډې سره جوخ طالبان نه دي لیدلې، خو خوښه علاقه کې لیدل کیږي ځکه دوی د اډې د حفاظت لپاره ځواکونه راغونډوي. افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکای په مشرۍ کې د شروع شوې جنگ په وخت بګرام د دوی مرکزی هوایی اډه وه. په دې اډه کې دوی د جاسوسو کوزولو لپاره دوه رنوي جوړې کړې وې. د جاسوسو ودرولو لپاره د سلو نه زیات ځایونه، 50 کټه، یو هسپتال او داسې نور شیان تیار کړل شوي وو. جنرال اسدالله وای امریکایانو 3.5 میلیونه سامانونه پرېښودلې دي. په دې کې د اوبو بوتلو نه واخله تر د وړې وسلې پورې شیان شامل دي. په وروستو کې د افغانستان په بېلابېلو علاقو کې د طالبانو له د نورو سیمو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د وروستو کېدلو خبرونه رامخته شوي دي، خو افغان چارواکي وایي د پوځیانو وروستو کېدل د یوې تګلارې د لارې شوي دي. د افغانستان د قومي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې تاجکستان ته تللي په لسګونو افغان امنیتي ځواکونه بیرته واپس راوستل کیږي.
ډیر ځواکونه بیرته راغلي دي او ملي اردو کې شامل شوي دي. ځینو کسانو چې ولسوالۍ پرېښودي وي هغه مرکز ته راغلي دي او اوس په ولایتونو کې د دفاعي ځواکونو سره شامل شوي دي. تاجکستان ته تللي ځواکونه بیرته راځي او دوی به یو وار بیا د ولس خدمت او دفاع ته درېږي. دوی به د فیض آباد دفاع کوي. خلک رامخته کیږي، دا جنگ دی. خلکو د فشار سره مخ وي، کله وخت زموږ سره په حق کې وي او کله بیا زموږ سره ملګری نه وي.
الحمدلله محب زیاته کړه افغان ولس د حکومت په مرستو کې راوتلي دي او خلک نومونه د قومي دفاع لپاره درج کوي. محب ویلي چې خلکو به ګڼل چې د نړیوالو ځواکونو وتلو سره به د جګړې علت ختم شي، وربند به اعلان شي او د سولې خبرې به پیل شي، خو دوی ویني چې د دې په ځای طالبانو نه یوازې غیر اعلانیه جنگ اعلان کړی بلکې په دې کې یې نوره توندي هم راوستې ده. د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته امریکې خپل آینده تګلاره اعلان کړې. په دغه تګلار کې د افغانستان د راتلونکي لپاره مشر سره سره په قطر کې د یو دفتر جوړولو پریکړه هم شوې. خو په افغانستان کې د حقونو او په خاص توګه د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي له یرو سره مخ دي. دوی وایي د طالبانو د بیانونو داسې ښکاري طالب به د ښځو د حقونو خلاف ګامونه پورته کوي. ای پی سره په مرکه کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي محبوبه سراج وایي افغان زنانه ډېرې یریدلې دي.
د دوی د ټولو غټه یره دا ده چې د دوی بې عزتي به کیږي، دوی به زورولی کیږي، زیاتی به ورسره کیږي او نور ډېر څه، او یا به وجلی شي. او یوه بله ښځه خو وایي خاوند یې طالب دی ځکه بچیان به ترې واخلي.
د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر لپسې ویل دي چې د طالبانو چلند به د دوی سره د نړۍ خوښي فیصله کوي، او که چېرې دوی د خلکو د آزادو او حقوقو خلاف قانونه پورته کوي نو یوازې به پاتې شي. د دا هم ویلي طالبان په دې حقیقتونو خبر دي او وایي د نړۍ سره تلل غواړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سهیل شاهین ویلي دي چې تعلیم او کار کول د ښځو حق دی، او دا خبره دوی په بیلابیلو غونډو کې کړې هم ده. امریکوي افغانان به د خپل راتلونکي فیصله خپله کوي، او دا به د امریکا نه پاتې نه وي. امریکا به د افغانستان سره خپلو مالي او نورو مرستو ته دوام ورکړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ټیپا، واشنگتن.
د امریکا غږ دیوا خبری خپرونه دا، او تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري. زو دا مهال د بل ریپورت ولوري ته چې په داسې حال کې امریکایان نظامیان د طالبانو د وروستۍ جګړو دوام د یوې بلې کورنۍ جګړې رامنځته کېدو لپاره اندېښمنونکي بولي. خو بل لور ته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په ار کې ناسته کړې ده، او د جګړې د ګرمېدو غندنه یې کړې ده، او د جمهوریت د واحد صف د رامنځته کولو یې ویلي دي. طالبانو بیا د جمهوریت مذاکراتي پلاوی ګرم کړی دی چې د سولې د خبرو په ځای پلمې لټوي، او مکمل پلاوی خبرو ته نه حاضرېږي. د آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان دغه ویډیو ریپورت په ګټه سره ګورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په ننۍ غونډه کې وویل چې هیڅ ډول معامله او د تسلیمۍ اراده وجود نه لري، او د ولسمشر په وینا که طالبان فکر کوي چې ورته تسلیمیږي نو سل کاله به هم خپل ارمان ته ونه رسیږي.
مسئولیت خونریزی به دوش طالب است و به دوش آمیش. صورت واضح هیچ کدام تن دی شک نداشته باشه این نقطه به گوش تمام ملت افغانستان برسد. وقتی که امریکا اعلان خروج خود کردن مصاحبه مبیات تنز گفتم طالبا و پاکستان باید در دوش تصمیم بگیرن. اینا تصمیم به جنگ گرفتن، مسئولیت تمام از این خرابی ها و خونریزی ها به دوست از این هاست.
ولسمشر غنی کابینې ته ویلي چې د ګواښونو په وړاندې د افغان ځواکونو د استقامت لپاره منظم پلان لري، او د هوایي ځواک اړتیاوې سنجول شوې دي. ولسمشر غنی ویلي چې د سفر لرونکو قطعات مجهز شوي او قاطع عملیاتونه به وکړي. د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب هم وایي چې د لاستللو ولسوالۍ لپاره یې عملیاتي پلان شته، او په تیرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بیرته نیول شوي دي.
ما برای مهار وضعیت وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه، و اوساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازیره میکنن که حاکمیت نه، تعمیرا را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
کاغلی محیب اویل چه امریکا با و بلک هاک افغان هوایی زواک تراتنون که اونه وسپاری. در ملی امنیت سلاحکار اویل چه یوشمیر گواندی هوادونه در ورسته او نامنه اونه پا تشویش کدی.
ندوی تشویش لری طبیع خبره ده. مونږ د دې هیوادونو سره کار کوو. تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخته راغلو د هغې نه ډېر تشویش درلودلو، نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضې اقدامات کوي.
په وروستۍ میاشت کې طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، او په ګڼو ولایتونو کې ولسوالۍ سقوط کړي دي. وروستۍ بریدونه په بدخشان، تخار، فراه او کندهار کې وو چې یو شمېر ولسوالۍ په دغو ولایتونو کې نیولې دي. دا داسې مهال دی چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې په قطر کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو مرکز ولري.
امریکایان تر ټولو لوی نظامی مرکز خپل په قطر کې د سندکان په نامه لري، او د هغه ځای څخه نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نور مملکتونه هم تر پوشش لاندې لري. معنا دا چې د کلو رئیس د افغانستان جګړې د قطر څخه مدیریت کیږي، او دا چې اوس د سولې خبرې هم په قطر کې روانې دي دا یو اتفاق دی.
جګړه داسې مهال ګرمه شوې چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، او جګړې پرمختګ د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي، او په ډېرو سیمو کې خو د کورني بېځایه شو شمېر هم لوړ تللی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
صرف 400 نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو مهم بولئ
څنګه امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د ریوی ګران اوریدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت ولورته چې د پاکستان په اړه باندې د خبريالانو د حقونو د څار نړیواله ادارې خپل یو تازه ریپورت جاری کړی دی او په وپانه د نړۍ د هغه او ودیش حکومتي مشرانو نمونه خبره کړی دی چا چې د صحافت یا د خبريالۍ او د رسنیو د ازادۍ پر ضد په لوی کچه سرغړونی یا مخنیوي کړی دی په دغه مشرانو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم شامل دی راځي چې تفصیل درشد حسین په دغه ریپورت کې وورو
ریپورترز وداوت بارډر په خپل وبپاڼه د نړۍ د هغه ودرش حکومتي مشرانو انزورونه خوره کړي چا چې په خپل هوادونو کې د صحافتي ازادۍ پر ضد کریک ډاون پیل کړي د پریس د ازادۍ د ښکاریانو په نوم جاری کړی شوی دغه فهرس کې د هندستان د وزیر اعظم نریندرا مودي په ګډون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نوم هم شامل دی په دغه فهرس کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نوم په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په وړاندې ورځو کې د پلټنو د مرکزی ادارې اف ای ای د ترهګرۍ څنګه د سی ٹی وی چینل د یو شو کوربا او وتل صحافی ندیم ملک ته نوټس جاری کړي او د هغه نه د یو خبر په اړه سپیناوي غوښتلې او ورته ویلو چې د جولای په شپږم نیټه دی حاضر شي ښکار دی چې د اپریل په 28 نیټه ندیم ملک په خپل پروګرام کې داوا کړی و چې د اف ای ای یو سو مشرانو هغه ته ویلو چې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د ال عزیز یا سٹیل ملز په مقدمه کې د سزا ورکولو لپاره په خوانی جج ارشد ملک بلیک میل کړی شوی و تیرورس په خپل پروګرام کې ندیم ملک ویلي چې هغه به په هیڅ ډول د ایف ای ای په وړاندې پیش نشي
ایک تو میں 6 جولای کو آپ کے پاس پیش نہیں ہو رہا بالکل کلیئرٹی ہے اس میں دنیا کے جتنے انٹرنیشنل کووننٹس ہیں کنونشنز ہیں اس کے مطابق ایک جرنلسٹ کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سورسز ریویل کرے
اخوا پرون پګرد هیواد کې صحافیانو د پنجاب اسمبلی لخوا په دې وروستو کې د منزور کړی شوی یو داسې قانون پر ضد احتجاجونه شوی د کم لاندې چې د اسمبلی د غړو د استحقاق مجرو کولو او د اسمبلی د کاروایانو په اړه په غلطو خبرونو ورکولو باندې سرکاري افسرانو او صحافیانو ته د سزا ورکولو تجویز ورکړی شوی دی دار اسف په دغه نوملړ باندې د صحافیانو ترڅنګ د حکومت مخالف مسلم لیگ نون ګوند ویان دی مریم اورنګزیب هم په خپل یو بیان کې داوا کړی چې دار اسف د اوسنۍ ریپورت د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر ضد چارج شیټ دی هغه په خپل بیان کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان عامرانه چلن او کردار په نړۍ کې د پاکستان تشخص ګنده کړی دی پاکستان کې د صحافیانو د حقوقو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ناصر زیدی وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د کلن چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ګوند په واک کې راغلی نو پاکستان کې د صحافتي ازادۍ په حواله حالات هر ورځ د بد نه بدتر اڑخ ته روان شوی
اس کو اس قسم کا نوٹس دینا جو ہے قابل مذمت بھی ہے اور ملک کے لیے بھی جو ہے بدنامی کا باعث ہے اور اس نے سورس پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئے اور سورس بتائے
حوائی دا ندیم ملک پشان صحافی تا دا ایف آئی اے لخوا نوٹس ورکول دا غندن وڑ خبر دا او دا دا حیوات دا بدنامے سبب جوڑی گی او دا حغنا دا خپل خبر سرچینے غختل کی گی دا پاکستان حکومت او وزیراعظم عمران خان پر لپسے دریز لری چی پاکستان کی میڈیا دا غربی نلے نهم زیادا ازاد دا قانون پوها ایڈوکیٹ افتاب عالم وائس اف امریکا ڈیوا سره خبرو کې وای د صحافی د ذرایع تحفظ په اړه نړیوال قوانین ډیر واضح دي او په نړۍ کې چې څومره هم رایج قوانین دي د هغې لاندې د یو صحافی نه د هغه د خبر سرچینه نه پوښتل کیږي
صحافی سے اس کا سورس پوچھنا جو ہے وہ سراسر پروفیشنل جرنلزم کے جو پرنسپلز ہیں ان کے بھی منافی ہے اور جو پاکستان کا قانون ہے
حوائی دا صحافی نا دا حقا دا خبر سرچینے غختل دا صحافت دا اصول او دا پاکستان دا قوانین پر ضد عمل دے پاکستان کی دا صحافیانو دا آزادے پر ضد دا حسی پتا سی وقت کی گی چی دا صحافتی آزادے نڑیوال او ملکی تنظیمون پاکستان دا صحافیانو لپارا خطرناک ہے واد گرزوی او فریڈم انڈیکس تیر کال دا صحافتی آزادے پلیہا سر پاکستان درے درجے لاندې راوستي او په 1550 نمبر یې ودرولې دي
د ملکیت څخه مننه کوم چې په خبري خپرونه کې را سره مال یاست. زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې د وزیرستان د تختول شوب شپږو کسانو کورنۍ چیرې دوه ورځې راهسې په احتجاجي پلت ناست دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ غړي دی را خوشي کړي. راځي چې د دې تفصیل په ریپورت کې چې عدنان بیتنی ساسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
په احتجاجي پرلت ناز د میرالی د خدی کلی اوسیدونکو اته رحمان وایس اف امریکا ډیوه ته وویل په تشتول سوي کسانو کې دوی د کورنۍ درې غړي شنشا انجینیر همایون او وکیل عتیق داوړ شامل دي.
کله چې حکومت ته لوري حکومت نشته هیڅ قسم داس مطمئن جواب نه درکړه دی ایو راځي هیڅ قسم دې خال کې پانځو داول شه پر هایش قدم نه دی وخصه خو تقریبا تنظیم یاسته وو چې ورک شي دي
د یوتا فوزریستان په نامه یو غیر دولتي سازمان مشر وقار داوړ وویل د دوی احتجاج پر امن دی تر هغه بروان وي چې د کسانو خوشی کېدو لپاره باوري جواب ویل شوی نه وي او که دغلته غوښتنې نه منل کیږي بیا به آینده تګلاره د کام په مشورې سره جوړوي.
ریاست دا نه وي چې دا د مود خور بچیون وي، دا د مود خور افسرون وي، دا د مود خور ډوکیټ وو. په پینځم یاسې چې دوی په خپلې کورسۍ باندې نو سي دې کابینه ته کم از کم دمره نویر غلي چې نشته لاګیاي او حکومت ورته راښینستونه نو دوی نیزر سره نو سي پر امن احتجاج ریکارډ کوي.
په سیمه کې د پی ټی ایم فعال جمال داوړ اویل 13 ورځ دوی د انتظامیه تحصیلدار او د پولیسو ډی ایس پی ورغلی وو او نن د حکومت په نمائندګۍ جرګه راخلي خو هغه ویل د حکومت به وسیله چې تر اوسه دا کسان د ترشتونکو د منګولو څخه آزاد نکړل.
منځای مشرانو او اډمنستریشن لګیا دی هغه د خاص کوي چې تاسو روړ کولاو کې اومیش سوره زه ټیم روکی میر روډ په یو کې ماته طریقې وخت راسنه کوله ووی چې مشته سه پر ختمن رونو په دې قصاص تل شو یعنی یا مشته سړی روکړی شو یعنی یا مش داسې تسلی شو یعنی چې دای نه باز دا غو په دې پر مش کښینست.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله ګنڈاپور وویل دوی دغه کسانو تشتول کېدو د لومړی ورځ څخه هڅه روانه کړې دي خو تر اوسه پورې پکې څه پرمختګ نه دی شوی. وای صف امریکا ډي وسره په خبرو کې هغه وویل دغه پېښه د افغانستان پولیسو رنارډي شیوا نو کدوې پورې غړی ته اړول شي بیا هم په هغه کار روان دي ټول ادارې لګیا دي چې دغه کسانو معلومات وکړي او را خوشي کړي.
کنکریټ ایویډنس مستند نه ملاوي دي اوس پورې چې دوی دلته دي چونکی هغه بارډرنګ ایریا سره دا انسیډنٹ سره دی نو اکراس د بارډر کې خدا نه خواسته خبري وینو هغه څه چې کوم مشکلات یا تاسو ته پته ده نو په هغه لیول باندې هم ادارې چې کمی دي ټول موږ په یو پیج باندې هغه موږ په اعتماد سي اخستی دي کوشش روان دي باغه باندې وختوم ډیر سوې کوشش کو چې په هر صورت باندې دا مغویان بخیر او خوبي اختر نه پیلا را ریکور سی.
د یادونه چې دی پیښه د ورسره کمی اسمبلی غړي موسن داوړ دا موضوع پارلیمان کې راپورته کړی و او د کمی اسمبلی سپیکر د دوه اونۍ کې درنه دی پیښه ریپورت د صبح حکومت نه غوښته و خو موسن داوړ وای تر اوسه ریپورت پارلیمان ته نه دی وړاندې کړی شوی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او غواړو د خبرونې په دې ځای کې لا شو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د پاکستان د کورونی چارو وزیر نن د نهیاتی شنبه په ورځ ویلي چې د کورونا وبا له امله د افغانستان سره د تورخم دروازه تړل شوې ده او په دې اړوند غواړو چې د خپل خبريال او همکار فرید شنواری څخه ځینې تفصيلات ساسره په خبرونې کې شامل کړي چې موږ سره د اسکایپ د لارې په خبرونې کې مل شوې ده. غوې تر کله وي ستړي مشي په خیر راغلې. شنواری صاحب وروستی حال څه دی که تاسو د دغه تفصیل ورکړئ چې دغه پوله یا دروازه ولې بنده شوې ده؟
کومغه وګورو نن چې د کورنۍ وچارو وزیر شیخ رشید احمد کومه په ټوئیټر پاړه باندې کوم ټویټ کړای دی هغه کې دا ویلې شوې دي چې کورونا وبا د عمل چې کوم دی د تورخام پوله نامعلوم وخت لپاره تړل شوې ده او دواړو غړو نه چې کوم دی تګ راتګ باندې به بندیز وي او په تورخام کې چې کوم د امیګریشن مرکز دی د پاکستان خواته هغه چې کوم دی تړل شوی دی خو شیخ رشید احمد په خپل ټویټر باندې چې کومه خبره کړې ده په هغه کې دا نه دی ویلي چې آیا دغه تورخام پوله چې کوم دی په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښو سیواوالي د وجې تړل شوې ده دا خبره پکې نه ده شوې خو دومره پکې ویل شوې دي چې کورونا وبا له امله چې کوم دی دا تړل شوې ده. بلخوا نن چې مونږه د تورخام پولیس چارواکو سره خبرې وشوې استخباراتي ادارو چارواکو سره خبرې وشوې نو مازیګر پورې هغه ویل چې پاکستان غاړه نه پاکستان کې چې کوم افغانان دي اغوی چکم دے خپل وطن ته روان دي تور خان پوری دلاری خو هغه غاړی نه چکم پاکستانیان دي اغوی نشی راتلای اغوی په تګ باندې لا هم بندیز دی.
بالکل افغان چارواکو دغه تور پوری کړی چې د پاکستان لارې د وسلوالو په مخه ولې نه تړل کیږي او نه تړي، خو پاکستان بیا هم دغه تورونه ردوي. شینواری صاحب، د تورخم دروازه د تجارت پر مخ پرانستلې پاتې ده، کوم لوی تجارتي فعالیتونه دا مهال په دغه دروازې یا په دغه لارې باندې دوام لري؟
کومونګ وګورو تیر ډیر مودې نه چکم دی ترانزټ او داسې ایکسپورت او امپورټ تورخام په پولې لارې روان دی، خو دا اوسنۍ چکم اعلان شوی دی په دې کې دا خبره واضح شوې ده چې امپورټ ایکسپورټ او افغانستان چکم ترانزټ روان دی یا چکم تجارت دوارخیزه تجارت روان دی، دا به آزادی دی باندې هیڅ بندیز نشته دی. خو بیا هم چې کوم اقتصادي چارو پوهان دي اغوی دا وایي چې په تیر وختونو کې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت درې ارب ډالرو ته رسیدلی و، خو له بده مرغه کله نه چې امنیت وضعیت هلته خراب شوی ده، کله نه چې تورخام پوله باندې بارډر مینجمنټ چې ورته ویلی شي اصلاحات چې کله راوستل شوي دي هغې د لاسه چې کوم دی اوس دغه دوه اړخیزه تجارت یو ارب ډالرو نه هم لاندې راغورځېدلی دی. خو په تیرو څو ورځو کې دغه یو خبره اولیدل شوه چې په تورخام کې کوم روزګار کوونکي دي، کوم تجاران دي، هغوی دا وایي چې کله نه په افغانستان کې امنیت و د خراب شوې ده په دې لنډو ورځو کې، نو ایکسپورت یا صادرات افغانستان ته تر ډیر حد پورې کوم دي کم شوې دي.
ډیره مننه شینواری صاحب دغه تفصیل څخه.
ډیره مننه.
د جی بی ګرانو لیدونکو، هم په دې اړه باندې د ننګرهار ولایت والی ضیا الحق امرخیل سره په تیر خبرونه کې وغږیدلو او دغه مرکه او د هغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت ویلی دی چې د کورونا وباله کبله د افغانستان سره د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. آیا دا یو اړخیزه پریکړه وه که دوه اړخیزه وه که د افغانستان د حکومت سره په مشوره شوې ده او د دغې دروازې د تړل کېدو اصلي علت څه دی؟
متاسفانه دغه دوه میاشتو راهیسې چې د کورونا دغه چپه زیاته شوې ده او نو عموما د افغانانو په تګ و راتګ باندې په ټوله کې په تورخم باندې ډیر منفي اغیزه کړې ده. د محدودو افرادو اشخاصو په وړاندې باندې د خلاصو د ترانزیت په وړاندې باندې خلاصو لاره امانن سره لري چې وزارت داخلي د پاکستان کوم بیان ورکړ او د هغې نه وروسته کوم باسي منګه درلودلې ده. د مریضانو په وړاندې باندې، د محصلینو په وړاندې او همدارنګه هغه افغانان چې په پاکستان کې دی غواړي افغانستان ته سفر وکړي، هغوی به تګ هغوی به راتګ کولی شي، او همدارنګه هغه پاکستانیان چې په افغانستان کې دی او غواړي پاکستان ته بیرته لاړ شي د تورخم د لارې، هغوی به هم تګ کولی شي. ځکه کورونا جدي شوی ده دواړو خواو ته، هم افغانستان کې شمیر ورځ په ورځ باندې متاسفانه په زیاتېدو باندې ده، هم پاکستان کې په زیاتېدو باندې ده. یوازې د سیي تدابیرو په حق لبانه دا تصمیم نیول شوی ده.
امر خیل صاحب، کله چې د افغانستان له لوري پاکستان ته خلک یا مسافر زی او تاکي، نو د غوی څخه د کورونا ټیسټ غوښتنه هم کیږي. آیا د پاکستان څخه افغانستان ته راتلونکي مسافرونو یا خلکو څخه هم د ټیسټ غوښتنه کیږي او که څنګه؟
بله، او هغه افغانان چې بالخصوص د تداوی په خاطر باندې یا ډیر شدید مریض وی پاکستان ته سفر کوي، هغوی څخه ټیسټ غوښتل کیږي، او همدارنګه هغه افغانان چې به بیرته افغانستان خاورې ته راځي اکثریت هم چنان غوښتل کیږي. ډیر زیات قیودات په دې برخه کې په دواړو برخو کې نشته. د تاسو معلوم ده چې افغانان غریب دي، د کورونا ټیسټ لپاره باید کافي امکانات ولري، پیسې ولري، اما هغه فارمیلټي یا همدارنګه هغه رسمیات دواړو خو ترسره کوي. د محصلینو په حق لبانې چې موږ دلته کافي محصلینو خوشبختانه تیره ونې وتوانیدلو چې د اتو سو څخه زیات هغه په ښه شکل باندې لاړ شي، خپل پوهنتونونو ته همدارنګه خپل درسونه شروع کړي، نو تر یو حده پورې ستونزې شته دي، مشکلات شته دي، اما دا په دې معنی باندې نه ده چې ترانزیت دې بند وي، تجارت دې بند وي. تجارت به کمافي سابق دوام کوي، اما هغه افغانان چې د پاکستان خواته بند پاتې دي هغوی راتلی سي افغانستان ته، کوم مشکل نشته ده. او هغه پاکستانیان چې افغانستان کی په مختلف برخو کې کار کول یا روزګار کول یا تجارت کول غوی هم کولای سي چې ترخم دلاره بیرته پاکستان ته ستانه سي د مریضانو لپاره تر یو حد پورې سہولت موجود ده دا عملاً داننه هم موجود و اما متاسفانه او بعد کورونا دا په ټوله نړۍ کې دا په افغانستان کې متاسفانه ډیره سوي پاکستان کې تعداد د افغانستان څخه زیات ده حتی د نوې چپې خبرې کیږي نیوازې د صحیح تدابیر په حق لمانې دغه تصامیم دغه بس بالخصوص نن نیول سوی ده امیدوارم چې دغه وبا د غفلت ختم سي ترڅو افغانان په اسانه باندې وکولی سي رفت آمدود.
امر خیل صاحب تاسو دلته ذکر وکړو چې د تجارت پر مخ دغه دروازه نه ده بنده شوې نو کوم تجارتي فعالیتونه دا مهال دوام لري په تورخم دروازه باندې؟
ګوري موږ اکثریت هغه مالونه تجار صاحبان سي ترانزیت دی او دغه تر څنګه په کراچي بندر باندې خپل اموال لوړی افغانستان ته یا همدارنګ خپل ځینې توکي د افغانستان څخه بهر صادرې د هغوی په وړاندې باندې هیڅ مشکل نشته ده یعنی هغوی په عادي شکل باندې خپل تجارت کوي په عادي شکل باندې خپل کار کوي او هم همدارنګ زموږ هغه ګمرکات دی خواته د افغانستان خواته هم د پاکستان خواته فعال دي سوونو لارې دي 2500 تر 1400 لارې پورې روزانه د پاکستان افغانستان ته داخليږي او همدارنګ هم دې ته ورته تعداد باندې د افغانستان نه پاکستان ته داخليږي په دې برخه کې کومه سونه نشته ده کوم مشکل نشته ده په تجارت باندې کوم منفي اغیز نه ده کړی.
امل خیل سی بیو روسي پښتنه دا دروازه به تر کومه مودې پورې تړلې وي؟
کوم معلومات چې زلرم هغه اعلان یوازې د کورونا د وضعیت د کنټرول په غو باندې کړی دی شرط یې نو کچیر دا وبا د آفت کورونا په کمیدو باندې تبیر چې دی لپاره به موږ حل لاره پیدا کوو نو اوس کورونا ډیر په مقدار ډیر دا یا 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 په دې وخت کې ډیر افغانان ور باندې اخته سوي دي پاکستانیان ور باندې اخته دي په پاکستان کې په ډیر شدت باندې روانه ده نو موږ به د کورونا وضعیت څارو نږدې نه همغه سبب به تصمیم نیول کی.
آیا مفصل څه دا اوس نه تړل شوې ده یعنی نن څه صورت حال ده د تورخه په دروازه یا مسافرینو لپاره دغه دروازه تړل شوې ده؟
دا نن هم په عادي شکل باندې هغه پاکستانیان چې هغه افغانان چې په پاکستان کې وغوښتل چې افغانستان ته راسي ممنات نه و مشکل نه و او هغه پاکستانیان چې په افغانستان کې دغه پوړاند باندې کوم مشکل نه و همدارنګه به سبا او نور ورځې به په همدغه شکل باندې دوام کوي ایواز عام افغانان ته ګوره تګنسی کولای چې څو غواړي خپل کورنۍ وګوري یا همدارنګه سیاحت لپاره لاړ سي یا نور برخو ته لاړ سي غوې نسی کولای استثنایی موارد دي او استثنایی موارد ته د پولي دوړو خام مسولین هغوی قائل دي او همدارنګه مرسته کوي.
همار خلص ډیره مننه د وخت را کول څخه چې راغلی او دغه ټول معلومات مو د لیدونکو سره شریک کړل.
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو د فیسبوک او په ټوټر په ځوانو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبري واوریدلی او د چارواکو په وینا پاکستان ته پتلونکو افغان زکونکو کې 340 پر زکونکو په خیبر پښتونخوا او پیښور کې د لس ورځو لپاره قرنټین کړی شو دی. راځي چې تفصیل یې د احسان محمد خان په دغری پورت کې واورو.
د خیبر ضلع د انتظامیه د وینا تر مخه په پاکستان کې د افغانستان سره تعلق لرونکي 390 زده کوونکي دوه ورځې وړاندې تورخم سرحدي پولي لارې پاکستان ته را رسیدل دي. د کورونا ټیسټونو او نورو ضروري چارو وروسته د افغان زده کوونکي د خیبر او پېښور په بیاله بیلو قرنټین مرکزونو کې به تر 8 ورځو پورې ساتل کیږي د کومې وروسته بچي خپل پونتونو ته ولېګل شي. د خیبر ضلع هیډکوارټر پروختون مشر ډاکټر نگداد په دې حقلا ویو ای ډیو ته ویلي چې په قرنټین مرکز کې هر ډول انتظامات پوره شوي دي او د ان سی او سی حکمنامې لاندې به دغه زده کوونکي ساتل شي.
د دوی ټولو ټیسټونه اول چې کوم د پی سی آر په خپل وطن کې شوی په افغانستان کې هغه پی سی آر چې دوی کوي به ته ریپټ انټیجن ټیسټ دلته کړو آر ای ټی ټیسټ نه پاتې دوی کوم پاک شول نو هغه کلیر کسان موږ ته دلته راولګل دغه کسان چې کوم دی نن بیا غته دا زمون 80 تور رسیدي اتیا وتا اتیا خپل مریضانو مې مخسرې اتیا مریضانو لکه په ډیګری کالج کې وی اتیا مریضانو لکه موږ مریضان نه بلکې سټوډنټانو په جرګحال کې وی دې دوی طریقې وی دوی چې دوی مخسرې تورې تیرې پاتم او زمون دوی له پی سی آر کوو پی سی آر کې چې کنفرم شي چې نیگیټیو دی غنه پس وته ویکسینیشن کوو او بیا دوی مخ په یونیورسيټو ته خوشی کوو.
دغه افغان زده کوونکي پېښور او د هیواد نورو برخو په بیالابیالو پوهنتونونو کې زده کړې ترسره کوي، کوم چې درې میاشتې وړاندې د کورونا وبا له وجې افغانستان ته بیرته لیږل شوي وو، خو اوس یو ځل بیا د امتحانونو لپاره رابلل شوي دي. په دغو کې یوه همیره حبیبي ده چې د ابتاباد په کامسیټ پوهنتون کې زده کړې ترسره کوي. وای افغانستان کې کړکېچن حالاتو له وجې بجلی او انټرنیټ اغیزمن شوي چې له وجې آنلاین درسونه نشي ترسره کولی.
د څه وخت اخر تقریبا یو میاشت شولم افغانستان کې برق نشته دی، ډېر مشکلات زمونږ روبرو کېدو، نو د دې لپاره زه واپس پاکستان ته ځم. یوازینی هدف هم دا دی چې زه وکولی شم برقي او زه خپل درس آنلاین درسونه په ښه وای فای ښه انټرنیټ چې زه خپل آنلاین درسونه وایم. افغانستان کې ښه انټرنیټ نه و، افغانستان کې برق نه و، افغانستان کې نور ایشوز هم.
د افغانستان څخه راتلونکي دغه افغان زده کوونکي په سلورو ټولګو کې بیرته رابلل شوي دي چې اخیرانه ټولګې بعد روان میاشتې په 14 نیټه د تورخم د لارې پاکستان ته راوړي. بلخوا افغان محصلین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دغه پریکړې هرکلی کوي او خوشاله دي چې درسونه یو ځل بیا پیل شو.
پاکستان کې کورونا مخ په زیاتېدو وه، لاغې وجې دوی امتحان را پاتې ول. نن خوشبختانه د پاکستان لخوا هغه افغان محصلین چې په پاکستان کې دوی زده کړې کوي هغوی لیس خپور شو چې دوی راشي خپل پوهنتونونو ته او دوی خپل درس هم ووایي او تر څنګ چې دوی امتحانونه پاتې دي دوی خپل امتحانات هلته ورکړي.
کلدبا هر سټوډنټ باید اکسایټډ وي خپل سټډي لپاره. مونږ ډېر وخت ځای شو تقریبا مارچ 20 باندې چې کله مونږ کوارنټاین لپاره مونږ لاکډاون ته اعلان شو مونږ راغلو خپل کلی ته، نو دلته مونږ سره نیټ فیسلټیز هم ډېر زیات مشکلات دي، نو د وجه خپل نو اوس مونږ د سټیمنګ اکسایټډ خپل سټډي ته ان شاء الله.
د خیبر ضلع انتظامیه صحت محکمه او پی ڈی ایم ای په مرسته د لنډی کوتل او تحصیل باړه کې سلور بیالابیالو ځایونو کې قرنطینه مرکزونه جوړ شوي دي. دغه مرکزونو کې به افغان محصلین تر لسو ورځو پورې قرنطین وي، د کوم وروستو بچې خپلو پوهنتونونو ته ولېږل شي. د همکار شاهین افریدی سره احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
ریوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو، یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه ولیدله او اوریدله. په دې هیله چې تاسو د سیمې خبرونه مو تاسو ته وړاندې کړي وي او ریپورټونه مو لیدلي وي او د خپلې سیمې د حال څخه با خبر شوی وي او دغه تاسو لپاره ګټور ریپورټونه او معلومات تمام شوی وي. تاسو کولی شئ د ډیوی نوري ټولي ټلویزیونی خبرونه هم په خپل کور کې په ډش ټي وي په یوټل سټ 70 بي 103 چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ د ډیوی په فیسبوک باندې هم کولی شئ چې را سره ملګري شئ. هلته هم د سیمې څخه راغلي ټول ویډیوي ریپورټونه او د دې ترڅنګ لیکنې یا خبرونه او نور موضوعات لیدلی شئ. د دې خبرونې کوربنه و ماز منظر شهید او د دې خبرونې پروډوسر و عبد حسین. دواړه مونږه ستاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو، سلوړه او آباده اوسئ. تاسو ته ښې چارې د الله په امان.
Voice of America, Diva Avrai. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې.